پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته موزه فریبا زهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په کابل کې د پرونی ډلیز برید په اړه واورئ چې د کورنیو چارو وزارت په خبره د تلفاتو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. د برید پرون مازدیګر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د اشرف غني دوهم کاندید مرستیال امرالله صالح پر دفتر سوی دی چې په خپله ښاغلی صالح هم سربیرن پکې ټپي سوی دی. نور حال به وروسته واورو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلسه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرخط په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژلسو کسانو شمیر شلو ته لوړ سوی او پولیس وایي چې 50 تنه زخمیان سوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، د هند او پاکستان حکومتونو او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي پر امرالله صالح پرونی حمله په شدت غندلې ده. یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو له قانون سره دي سم چلند کوي او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر 3 ته لوړ سوی. پر خبرونه واوري په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې شل تنه وژل سوي او 50 نور زخمیان دي. د دې حمله د مرګ ژوبلي د شمیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن سهار پر ټویټر اعلان کړی دی. مخکې ویل سوي چې 3 تنه وژل سوي او 25 تنه زخمیان وو. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر فیسبوک هم پرون لیکلی و چې د برید د پای ته رسېدو خبر ورکوي او ویلي و چې امنیتي ځواکونو د حملې په سیمه کې 15 تنه چې رایسار سوي وو ژغورلي دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي اتحادیې، هند، پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د جمهوري ریاست د لپاره د کاندید د محمد اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر د حمله غندلې ده. زلمی خلزت تقریبا یو ساعت مخکې پر ټویټر لیکلی چې دا یو وحشیانه حمله وه او د تروریزم څرګند عمل دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د دې حملې د غندلو تر څنګ لیکلي چې حمله کوونکي باید د عدالت منګول ته وسپارل سي. خلزت ویلي چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره ولاړه ده. د امرالله صالح د ګوند د افغانستان زرغون بهیر دفتر چې پرون د حمله ورباندې سوی د کابل د 15 حوزې په سیمه کې د تایمنی پروژې او د هوایي ډګر د سړک ترمنځ پروت دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل شو او د سپتمبر په 15 پای ته رسېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 یا د میزان په 16 دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې رسنۍ د انتخاباتو په تړاو ډېر مهم رول لوبولی سي او د جمهور رئیس محمد اشرف غني کنی فرمان ته اشاره ویلی چې ټول دولتي کارکونکي باید په انتخاباتي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته کاندید دي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن به د هغه تهدید په وړاندې چې د کاندیدانو شورا ورکړی پریکړه کوي. د کاندیدانو شورا 12 غړو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته خبرداری ورکړی چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي او انتخابات به تحریم کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون و چارواکي عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل
ما انتخابات دایر خاط کردیم تا وقتش اعلان شده و آمدگی
دوی موږ انتخابات لپاره نیټه مخکې اعلان کړده. موږ تیاری ورته نیولې ده او موږ به انتخابات په خپل وخت وکړو. موږ به نن د کاندیدانو د شورا له لوري راکړ سوي تهدید ته هم د ځواب په اړه وروستۍ پریکړه وکړو. په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې مفصل رپورټ لرو. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 2 پولیس وژل سوي او 1 زخمي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول عبدالشقایق شورش نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د کاپیسا مرکز ته نږدې د نوابات پر یو پوسټه حمله کړې وه. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په یو فیستیوال کې پرون وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې چې د پولیسو په حواله درې تنه پکې وژل سوي او 15 زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکي د دوی په متقابلو ډزو کې وژل سوي. د ګیلروی ګارلیک فیستیوال پرون وروستۍ ورځ وه. د ګیلروی د ښار د پولیسو مشر سکاټ سمیت خبریالانو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو په یوه دقیقه کې د وسلوال وګړي پر ضد عملیات پیل کړل او هغه یې له منځه یووړ. د ایران د اټومي انرژۍ د موسسې رئیس علي اکبر صالحي وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لورې دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منه دی. د ایران اسنا خبري اژانس وایي چې ښاغلي عراق صالحي دا خبره پرون د ایران د پارلمان له غړو سره په کتنه کې کړې ده. درنې اوبه به د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریاکټرونو کې کارول کیږي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرمنی ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز د شپږ نوي کلونو په عمر مړ سو. دای د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر سړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر پر ټویټر اعلان کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه کې به ووري چې په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلې زبریت کې د مرجوب لشمیر بدل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د وژل سوی شمیر شل تنه یادوي. په همدې اړه به د یو کارپو نظر هم ووري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله ملوی:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
نن د بیرغ ملی ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به یې وروسته یو راپور واوري. دا به هم واوري چې د هلمند ولایت څخه یو راپور راغلی دی چې سږ کال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوی دی، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه ډیره لوړه سوې ده. دلیل یې څه دی؟ د هلمند د ولایتي شورا مشر وایي
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې زګي څخه په اشتلا ځی کندار او بل ولایت قوموتاش پانه چاغه همسایه وادو ته ځي. همسایه وادونه الته وړکې برتبیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرسي.
په دوه هم نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی یونیس پروګرام لرو او ریډیو ته بلنه درکو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه چې مخکې ویل، په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلې زبریت کې د مرجوب لشمیر ډیر سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل دی چې په هغه پیښه کې د وژل سوی شمیر شلو تنو ته رسیدلی دی او ټپیان هم شمیر ډیر شول سوی دی. د دې راپور جزئیات به زما همکار وصل وسال کابل را سره شریکي. وصل صاحب، خبرونه ته شرحلې.
د زیات من جنې تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سوشل بي وړاندې ز د پیښې ځای ته ورغلی وم. د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې لاغو خلکو سره مې وکړې چې کورونه یې دغه چاودنې او قطې پر مهال ویشوي او رن شوي دي. نو خلکو ته زیانونه اړولي دي په مالي لحاظ باندې. سیما کټبن نغه ودانی د زرغون بهیر دفتر د ورسره خوا کې دوه درې نورې ودانی دي زیات شوې دي او سیما تقریبا یو ویرانې باندې بدل شوې. شاوخوا لږ کورونه چې دي د ودانی ښې ماتې شوې دي. کورونو کې ځینې نور وسایل مات شوې دي. په ځینو کورونو کې چې نږدې چاودنې ته دا اور لدی او تقریبا زیاتره کورونه سوځیدلی. د شان خلکو ته مرګ شو. په ټوله کې خلکو ته زیانونه دي. مال دوه تنو سره چې خبرې وکړي زکریا دی او هیڅ کیسه یې راته په دې ډول وکړه.
بار خطا شده بودم، اشپارک شده بودم که تفلکایم تنها در خانه مانده چطه و مادر شنام نبود. تو خود دخترکایم چیغ زدم، ترسیده بودن، وحشت شده بودن. بسیار تاثیر بد اینم یا ما ایران کنم با اولادایم. چی بتم شان؟ کجا زیر پا چی آوار کنم؟ دیگه ایران مانده چی کنم؟ کجا کنم؟ برک دیگه. چون خساره مرا باید بدن. دیگه ما خود دیگه سکوی ندارم. ندارم.
بسیار صدای وحشتناک، اتاق پر از آتش پر شیشه شده بود. حالت وحشتناک یک وحشت زده بود که به هر اندازه بسیار بد حالت. از اتاق از آتش سوزی کار کردم و دلاله آتش سوزی نبود. باقی دیگه رفتم از اتاق دیگه و طرف اون دیدم که بیرون بسیار یک بد حالت پیدا افتیده مردم از افتیدن و دو نرمی رقم به حالت بسیار غیر نرمال همینطور عجله به طرف دفتر رئیس صاحب رفتن قدمه رفتن.
دغه د پیخي قانونو له وسوالو ډلو او هغه چې دغه کوي غوښتن چې باید د ملکیانو خوندو ته پام وکړي. بل دوی بل غوښتن دا و چې د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندې خپل یعنی غونډې پیچې هغه له عامه ځایونو د خلکو لورونو څخه لری وي. بلخوا د کوچارو وزارت بیا ویلی چې په هغه پیښه کې شاوخوا شلو تنو ته مشوب اوښتي او له 200 زیات ټپیان شدي. نصرت ویل
دشمنان خونه مردم افغانستان با هدف قرار داد افراد ملکی یه بار دیگر چهلی و شیشان را نمایان ساخته و در پی حمله تعداد 20 نفر شهید و به تعداد 50 نفر دیگر زخم برداشته.
دغه پیښه پرون مازدیګر مهال بل خار 15 می او زیاړون زرغون به په دفتر شوه ده چې لومړی د دغه دفتر مخاودنه شوه او وروسته بیا بریټکون کې د دفتر ودانې ته په تل اوسوسه جګړه وکړه. بلې فرې بجنه
بله ډېر زیاته مننه کوم وصل دوستانو. لومړی خو د اړیکې د خرابوالي له کبله بخښنه غواړم. د کابل سره زموږ اړیکې یو څه مشکل درلود خو بیا هم غواړم په لنډو ټکو دا ووایم چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونۍ حمله کې شل تنه وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. د دې برید د مرګروبلو دا شمېر د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن سهار پر خپل ټویټر باندې اعلان کړی ده او مخکې ویل شوی وي چې په دې برید کې 3 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي دغه ورځ ویل وي چې د برید پای ته رسیدو خبرې لیکلې او هم ویل وي چې امنیتي ځواکونو د برید له ساحې 15 اتیا ایسر شوي خلک ژغورل دي. د زرغون بهیر غورځنګ مشر او د ولسمشر اشرف غني مرستیال کاندید امر الله صالح له دې برید روغ وتلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. دا چې د انتخاباتو په درشل کې او دا چې د انتخاباتي کمپاینونه پایل سول رسمن پرون او د امنیتي وضعیت ورسره په همدې حالت کې دی، نو دا به د انتخاباتو پر دغه کمپاینو باندې څه اغیز ولري؟ په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو له کارپو هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې. په ګډه به وو
دغه نه اول دی نه اخر دی. دا برنه بالکل دغه د څو کاله شدید دی. په دې وختو کې جریان لري او په دې کې دوی خپلو دغه تروریستي حملو ته شدید کړي دي او په مقتل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي تو هم دوی نه روزي حملې شروع کړي دي. دا نه ده چې صرف د دوی حملې دلته په تر کې کېږي، نا دوی هم ډیر تلفات لیدلی دي، ډیر تلفات ویني او ډیر لیدم په هر صورت تروریستي آل د پېښې قانون کې دا بشرنه غیر عمل ده، دا تروریستي آل ده، دا جان تقبیح کړی ده. کوي طبعا پر روان دي هم تاثیر اچي، پر روان دي خبات په
بل جنرال طيب په دغه برخه کې سو د حل لپاره حکومت باید په داسې اساس وختونو کې په داسې یو ری نزک شرایطو کې له کومې تګارې بل هغه استفاده وکړي چې تاسو بېخو مخنیوی
ګوره پردې صاحب دولت خو مې وختو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري ماهانه لري هفته واري لري د مالیاتو پلان لري یعنی دولت ستراتیژي لري ستراتیژي موجوده ده پلان موجود ده او افغانستان ځخانه ګرځېده د مالیپی او مخالفین هم دلته همدلته جود دي دا مو داسې نه ده چې د موټر چې دوی فشار ورکوي دا موټر د دغه راځي او د مرام شاو نه راځي راسن د ټول سره تېرېږي دلته را رسېږي دا په داخل افغانستان کې همدلته په دنګې پلی کې
جنرال صاحب څه فکر کوو چې دغه ډول پېښې چې د کابل په ښار کې ترسره کېږي دا څه شی معنی لري؟ دا د دې معنی لري یعنی حکومت نتی نه هادون دغه پیښو د مخې په برخه کې پاتې رالی
ګوره دا زمنم د استخباراتي منو په ارتباط زه وایم چې څنګه څه نغیري په استخباراتي شبکو شته په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتواني شته ولې د نور د دا دا دولت دواله وزارت دا قربانی کوي دا تلری
د پوزي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل و چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه ژغیده
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوبو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ سپاد بولس شپږنوي او د فم پرسل شهر پنځه سپا په ټول افغانستان کې صف اواز اوریدلای سي اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صفه وړاندې کوي
په بلخ کې د ناک باغ حاصلات سلنه زیات شوه دي استدوی وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې د سر د بسکرانو اوایم ښه شوی دی
بولای بلخ هم با داشتن آب و هوای مناسب برای بایناک بسیار مناسب است سطح بسیار
شده په بلخ کې د محل په 1500 جری بزمت کې د ناک باغونه جوړ شوی د افغانستان د کرنې وزارت وایي دوی پلان لري چې په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د میوه باغونه جوړ کړي افغان سوداګر بهرنیو مارکیټونو ته د افغان کیسو تولیداتو د سولو او ورته بازار موندنې په برخه کې لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې شوې د متشبسینو عالی بورد مشر احمدین حاجی اغان ازادي رادیو ته وویل لدی عمله بسکرانو ته هم پلونونه افغاني زیان رسیږي نو موډیو ویل لژمنو سره سره بیا دوی ته د مارج زمينه نه برابره شوې راتلچه دوی هڅه روان دي څو بهرنیو هیوادونو ته د میوه د صادراتو زمينه برابره د کابل په شازره کې د زنیو بهیو اثر سره افغانې په دې ډول بدلی یو امریکالر اتاوی افغانې نوی پوله یو روپۍ او اتیا افغانې تیا پوله یعنی 3 پاوند شوی افغانې اتیا پوله یو سیریال شل افغانې نوی پوله زر ایرانی تومان یک افغانې اتیا پوله او زر پاکستانی او نوی افغانې
له ناجی صفایت خمو اقتصادي خبرونه ووریداله اوس په ونړیواله موضوع راوخلو د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس په د اگست میاشتې په نیمایي کې خپل دندې لریسي ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی چې دی به په کانګرس کې د ټکساس ایالت استازي جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومند کړي ملالی بشیر د دې موضوع په اړه د نور تفصیل لپاره را سره په استودیو کې د ملالی جان خبرونه تشارکلي کده راته وایي چې ډان کورتس له کوم ګوند سره تړاو لري او ولې خپل دندې لری کیږي
مننه فخری باجانی. دان کورس امریکایی سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. د ډونالد ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. د جمهور غشتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کورس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې وه چې روسیه د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کورس پخوا څارنوالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي وو چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ترامپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ژغې سوی و، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه.
بله، ملایشان جان رادکلیف چې تاسو ویل دی چې ټرمپ غواړي د استخباراتي ادارې ریاست ته یې نومن کړي، آیا پر یادو موضوعاتو له ټرمپ سره هم نظر دی؟
هو، رادکلیف جمهوري غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. ده د مولر پر تحقیقات او انتقاد کاوه. جان رادکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ټرمپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ټرمپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لرې کېږي. فریباجانې، دا به وایم چې د امریکا د قانون له مخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
ډېره زیاته مننه کوم ملالۍ جانې. دوستانو، وایم اوریدل چې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کوټس به د اګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لا ازادی راوس روسی او ترنور زرد افغانستان سیمی او نړیله حالات خبر شي.
اوس په بیرته وروګرځو افغانستان ته. د انتخاباتو موضوع چې توده ده، پر دې به یو راپور واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د 12 نمایندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره سي. د دې کمیسیون مرستیال همداشان له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نمایندانو له لوري په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
روس له هغه چې د افغانستان د ولسمشری د انتخابات تحریم انتخاب کمیسیون وایي نن باید په انتخاباتو باور ولرئ، په انتخاباتي مبارزه پیل کړي. خو د دې کمیسیون عمل دولس نمایندانو د تحریم د ګواښ په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشری انتخابات به د مين پښپګمه خام خطر سره شي. وایي موږ په دې اړه نن فکر کوو او خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخاب باتاسو نیټه اعلان شو. یو کمیسیون هم خامدګی نیولې د چیکس مشر انتخابات د میزان په شپږم ته سره کړی. کومه مسله چې تاسو یې زی پاړه معلومات لره، خو هیله مې ده چې دغه کومه بره ونه شي او هیله لرم چې نوماندان خپل انتخاباتي سو ته دوام ورکړي. نسان د ولسمشر د نو دولسو یې چې د نوماندان ویل دي چې کده روان یو ترپای په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاح نشي نو دوی به وسه تحریم کړي. د ولسمشری د انتخاباتو نوماندان او د شورا یو شمیر غړي شهاب کیمیا زادې راډیو ته وویل چې د دوی اوس یوازې انتخاباتي مبارزه نه داخل شوی، خو که غوښتنې و نه منل دا پروسه به پري. د خغل کیمیا په خبره انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت هم ونه لري. خو پښتنه داده چې که دغه دوه نوماندان انتخابات تحریم کړي، د پاتې نورو شپږ نوماندانو تر سره انتخابات تر شي. که د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا وای د 12 انتخاباتي ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانوني مشروعیت تر لاندې نه راولي. د دې بنسټ اجبي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو هم تر سره کېدای شي.
له حقوقي پر موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو. انصراف لرو چې کاندید کولای شي د کومه غټه کړې محل ویش باندې کولای شي پروسه نه تیری د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله موضوع سیاسی موضوع ده، حقوقی موضوع نه ده، د کوم ځای پر چي بعد موږ ګورو که چیرته یو کاندیدا پر ده، کاندیدان موجود بعد تر سره کیږي او بعد مخته تلای شي.
د سیالۍ پایل شوې پرون د انتخاباتي مبارزو لومړی ورځ خو یوازې د مشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله او عبدالله عنایت حفیظ تر منځ او د دوی لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې ترسره شوې. د سید مجللي او ګلبدین امتیار په ګډون یو شمېر انتخاباتي ټیمونه لیدي چې انتخابي سیالۍ په ټوټو کې پیل کړي، په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي. اکرام، ازادي، کابل.
دوستانو د اکرام الله راپور خو مو واورېدی. یو ځل بیا د یادونه کوم چې له کابل سره زموږ اړیکه کې څه ستونزه سته، خو دا به په لنډو زه داسې وایم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویل دی چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره شي. یو بل موضوع دا ده چې مخکې مې هم یادونه وکړه چې نن د بیرغ ملي ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به یې زما د همکاري فیروزه عزیزي راپور ورو چې د کابل ښار د اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او د کتلې دي چې دغه مراسم څنګه لمانځل کیږي.
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه ویلې، دلته په افغانستان کې په کابل کې نن د ټا دا په دې نیټه کې د ښاغلي محمد اشرف غنی یا ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه مان لمخه دغه ورځ باندې په افغانستان د ملي مالکی کې تنن هم پکاله. البته په سهار کې کله چې زه وتم هغه کې یو کمرنګ او تنن کوم ورځ ده، خو ورځ د الله صبح جون یا خار کې ګڼګونه پیدا سو بیرغ پلورونکي یا کسان چې بیرغونه خرڅول رغل بازار ته ګڼګونه زیاته سو مقابل کې دینو دوکاندارانو سره خبرې کړې دي چې هغوی په دې کار کوو او خرڅوه.
اته بجې وو شپږ بجې
دا یو ماشوم و ځای نومېده وبخې نومېده دولس کلان ویل چې په دې ورځ کاروبار ډېر ښه د شیرون ګرځي د دې خپلواکۍ سلمه کلیزه هم رانږدې ده. نو دوی یو زیات په کار بوخي. همدارنګه کابل اوسیدونکی ځاځي سره مې خبرې دي، هغه وایي لپاره له دې نمانځنه کوي د خپل کورنۍ د خلکو ترمنځ هیواد پالنې احساس
دا خو د موږ د خپلواکۍ زده ورځ ده. دې په خاطر مې ملي بیرغ وسته ټول افغانان ته مبارکي وایم.
محمد اسلام د کابل خر یو بل اوسیونکی و چې عبدالله غوښتل چې بیرغ و خپل ملګرو همزولو همدارنګه خپل کورنۍ او ماشومان وویشي او له دې ورځې منځنه وکړي او ورو هم خپل خبرو ته دې ورځې دي. او د یادونه نه چې د دې ورځې نو د لپاره یو زیات دومره هغه ول چې لازم ورنه منځنه ونسوه. بلې،
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس به ناجیا سفیر ته وایي چې د کابل چاپ رسپانو پر کوم موضوعاتو مقاله او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ نننیو رسپانو تر ډیره د ټاکنیزو سیالیو او د سولې رواني پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د مسیر رسپانې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو سیالیو د لومړۍ ورځې سړه فضا او د امرالله صالح پر دفتر برید سمانه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امرالله صالح پر دفتر برید ښکاره پیغام دا دی چې که سوله ونه شي نو نه به ټاکنیز ټیمونه خوندي وي او نه به هم هغه خلک چې په ټاکنو او ټاکنیزو چارو کې ښکیل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې د خبرو او هلو ځلو په سیوري کې سړی ټاکنیزي حاصل ټاکنو او ټاکنیزو چارو سره د خلکو نه لیوالتیا او لوړ امنیتي ګواښونه هغه څه دي چې باید سولې ته کار وشي او روانه جګړه ودرېږي. د سرمقالې لیکوال همدارنګه لیکلي، له سولې پرته ټاکنې د درغلیو، فساد، وژنو، ناامنیو او ګډوډیو یوه ټولګه ده چې زموږ ستونزې لا پراخوي او د حالاتو له سمون سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ملت باید کمپاینی ژمنې او عملي ژمنې وپیژني. وړاندې په سرمقالې کې راغلي، ملت باید دا ځل د کاندیدانو په تشو او هوایي ژمنو باور ونه کړي، بلکې د هیواد وضعیت او امکاناتو ته په پام باید د داسې ټیم ملاتړ وکړي چې وعدې تشې او د هوا ګزول نه وي بلکې عملي وي.
په دې سره په رسیدلو په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلسې څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر 30 تل ورسوي او 50 تنه زخمیان دي. ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه د هند او پاکستان حکومتونو او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د ولسمشرۍ د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر برید غندلی دی. زلمی خلزاد تقریبا یو ساعت مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې د برید وحشیانه او د تروریزم څرګند عمل بللی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل سو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 15مه یا د میزان په 16مه دي. د ایران د اټومي انرژي د موثر رئیس وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. دا له هغې نړیوالې موافقې څخه سرغړونه ده چې ایران په 2015 میلادي کال کې کړې وه. د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد د ملي استخباراتو د ادارې رئیس بدل کړ. د روسیې د ګواښونو په اړه د ډان کوټس ارزونې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ارزونو سره عموما په تضاد کې وې. او د امریکا پولیس وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې د خړو په فستیوال کې چې وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړي، د مړو شمیر 3 تل ورسوي او 12 تنه زخمیان دي.
مننه کوم فرشتي جلزی. دوستانو، تاسو کولی سی چې د دې خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه مو د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولی، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به د ژمنې سره سم د انتخاباتو په اړه ځانګړی ونیز پروګرام ته ورسو چې رحمت افغان چمتو کړی دی.
زما رایه، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. ل انتخاباتي محلويش سره سم ټاکل سوي چې د یک شنبه پرز د جمهوریت ریاست د اتلو سو کاندیدانو ترمنز انتخاباتي سیالي پیل سي. خو له هر څوډان راپور د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشريزو انتخاباتو لټورو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعاتو کې چاپ کړي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ کړي. د خصوصي مطبعو مسولین وایي چې د دوی مطبعې په پرمختللي وسایلو مجهز دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل، اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کاشه
د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خودکفایي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترمو نمائندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحي پالنه تر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورویشتمې دوام کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په شمول اتلس کسان نوماند دي. په ورته وخت کې د یو شمیر خصوصي مطبوع مسؤلین هم وایي چې د دوی مطبعې په پرمختللو چاپي وسایلو سنبالی دي او اړتیا نه لیدل کیږي چې کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د تیرو انتخاباتو په څیر له هیواد بهر چاپ کړي. د دانش د خصوصي مطبعې مسؤل اسدالله دانش آزادي راډیو ته وویل
دلته داسې ماشینونه شته دي چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې ډېر کم دي. ماشین مسله حل ده. دوی ته خو ډېر د فلیکس ماشینونه چاپېږي او فلیکس فلته تقریبا په هر ځای کې شته دی. یعنې زموږ نه نیولې بیا تر نورو مطبعو پورې ټولو سره دا ستونزه حل ده. هر څه شته، امادګي نیول شوې ده. که دوی مراجعه وکړي مطبعو ته نو انشاءالله ستونزه نشته.
ښاغلی دانش دا هم وایي چې په تیرو انتخاباتو کې ولیدل شول چې ځینو کاندیدانو خپل تبلیغاتي مواد په بهر کې چاپ کړي او یا یې دوستانو په بهر کې چاپ او دوی ته یې د سوغات په توګه رالیږلي چې دې کار د کورنیو مطبوع پر فعالیتونو ناوړه اغیز کړی و. د خصوصي مطبوع نور مسؤلین هم هیله ښیي چې کاندیدان دې د دغه صنعت د ودې او یو شمیر کسانو ته د کارموندنې په خاطر خپل تبلیغاتي مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان هم موافق دي چې د کاندیدانو تبلیغاتي مواد په کورنیو مطبوع کې چاپ شي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید چې کمپاینونه به څو میاشتې دوام وکړي. یو کاندید کولای سي چې په کمپاینونو کې څومره پیسې مصرف کړي، په کومو وسایلو کمپاین کېدای سي، کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه په کمپاینونو کې کوم ټکي باید په پام کې ونیسي، په دې اړه مبحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین عزیز ابراهیمي، د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له ابراهیمي صاحب نه شروع کوو. کمپاینونه کله پیلیږي او څومره وخت دوام کی مهربانی؟
بنام خدا و برز سلام جناب افغان صاحب و تشکر از اینکه بر رادیوی پرشنونده شما دعوت کردین و همچنان جناب اقبال صاحب. قسم که شما میدانین ما روز بر روز مطابق تقویم انتخاباتی و پلان عملیاتی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به پیش میریم. قرار است هفته آینده تاریخ 6 اسد روز یک شنبه رسما روند کارزارهای انتخاباتی و کمپاین های انتخاباتی آغاز خواهد شد و بین 18 تن از کاندیدای محترم ریاست جمهوری برنامه برای مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت. بعد از او 48 ساعت دوره سکوت است، یعنی که هیچ کاندید حق نداره که به کارزارهای انتخاباتی یا کمپاین های انتخاباتی خود ادامه بدن، یعنی یا اجازه میتن به مردم افغانستان که مردم بعد از 2 ماه کمپاین های 48 ساعت دوره سکوت هست که مردم به شکل بسیار آرام و دقیق فکر کنن که برای کدام کاندیدی که مورد نظرشان است که اونم پلان ها و برنامه هایشان انتخاب کردن زعیم آنده خود انتخاب بکنن و در روز انتخابات که 6 میزان است برن به روز انتخابات. تا تاریخ 3 ماه میزان پروسه ادامه خواهد داشت که به مدت تقریبا 2 ماه و کمیسیون مستقل انتخابات خوشبختانه در پالی ازی که پلانا و برنامه خود به پیش میبره لایحه مصارف کارزارهای انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری را تصویب و نهایی ساخته که کاندیدای ریاست جمهوری محترم میتوانند در مطابقت به این لایحه و طرز العمل ها تمام کارزارهای انتخاباتی خود منسجم و به پیش برند.
اقبال محترم، کمپین چه ډول کیږي او څوک ولای سي چې ډول کمپاینونه وکړي؟ ولس برخه اخیستای سي او خپل د کاندیدان باید په کومه برخه کې کمپاین وکړي او په څه ډول کمپاین وکړي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ابراهیمي صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. د ټاکنو قانون شپږویشتمه ماده کې کمپاین څرنګوالی دا مسایل هم تعریفوي او د ټاکنو کمیسیون خپله چې هغه کومه لایحه د دې لپاره جوړه کړې هلته هم یو فیصله تعریف او یو عامه پوهاوی غوندې وړاندې شوی چې کاندیدان د خپلې برنامې اهداف او کوم څه چې راتلونکي کې دوی واک ته رسیږي څه به د ولس لپاره وړاندې کی، څه مثبت بدلون د خلکو په اقتصادي، سیاسي، نظامی، ټولنیز او تعلیمی یا په بل عبارت په ژوند کې چې ټول په بر کې ونیسو، څه بدلون، څه بهبود به راشي او د دوی تفاوت به له اوسني حالت سره او همدا شان کوم کسان چې دوی سره په سیالۍ کې ولاړ دي له دوی سره به څه وي، یعنی څه بهتر والی به لري. د دغو برنامو، پروګرامو، اهدافو او طرحو وړاندې کول په مختلفو بڼو سره، کوم څه چې د ټاکنو قانون او د کمیسیون لایحه ورته تعریفوي، د هغه په چوکاټ کې خپل ولس ته وړاندې کول، هغه څه په ژوندۍ بڼه، څه په لیکلې بڼه، څه د لویو جلساتو له لارې نه، څه د خوله په خوله او په اصطلاح ویلو له لارې نه، چې کیدای سي ټولې موږ په اصطلاح لیست نسو کړی، د دغو مسایلو شریکول، وړاندې کول او د خلکو ذهنونو خلاصول دا ټاکنیز کمپاین ده چې په اصطلاح په نوره نړۍ کې هم کیږي، د موږ په نافذه قوانینو کې هم تعریف شوی ده او په اصطلاح دا یې همغه طبیعي او انساني لاره ده.
اقبال صاحب، که موږ تاسې متوجه واوسیږو، څو میاشتې چې د انتخاباتو پروسې پیل شوې دي، البته رسماً کمپاین نه ده پیل شوی، ځینو کاندیدانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول کمپاینونه وکړل، دغه په کمپاین کې راځي او د قانون له مخې باید کومه جزا ورته وټاکل شي؟
ښه، یو شی چې جناب افغان صاحب ورته پام وکړو هغه دا ده چې موږ یو خو په اصطلاح قضایي او قانوني اسناد او شواهد لرو، یو دا دی چې تاسو یو کار کوئ خو هلته تاسو داسې اسناد، شواهد نه پرېږدي چې د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راسي، یا حداقل د ټاکنو د قانون له مخې نه چې شپږ نوي ماده په دې اړه صراحت لري، د هغه پر بنیاد تاسو تعدیب شي. زه فکر کوم، او البته تنا فکر نه ده، یو واقعیت ده چې کمپاین عملا پیل شوی، روان ده، د پښتو په اصطلاح په خره په ترپ سره روان ده، خو په اصطلاح په هغه تعریف کې ځان نه ده ور برابر کړی، په هغه چوکاټ کې چې بیا د صالحه ادارې او ارګانونه دوی د وکول سي، دوی د پامغه چوکاټ کې راګیر کې، او بیا د ورته انتخاباتي تخته او جزاګانې واوروي. مثلا په د ټاکنو د قانون په 28مه ماده لومړی فقره درلسم جز، درلسم جز یو درسم جز واضح، څوک چې په ټاکنیزو منډو ترډو او کمپاینونو کې تخته کوي، مثلا لسم جزء واضح د هغه کمپاینی موده چې ده، هغه شپېته ورځې چې دوی ته ټاکل شوي دي، لاغنه یا وړاندې او یا وروسته دوی دغه کړنه ترسره کوي، نو بیا هلته دومه فقره د همدغې مادې هغه په اصطلاح تعدیبي جزاګانې هم دوی ته ټاکل شوي چې له 50,000 نه تر اتیا او 1,00,000 افغانیو پورې دوی جریمه کیږي. ښه، زه فکر کوم چې اوس څو کسان یا په اصطلاح کم ټیم ډیر کمپاینونه کوي، سې څوک چې د قدرت
پراخ
عملا پیل ده او روان ده او چې نور هم په بلو بڼو پیل کړی ده.
ابراهیم صاحب محترم، مخکې خپل صاحب یادونه وکړه چې له وخت مخکې هم کمپاینونه پیل شوي دي، د انتخابات قانون کې څه راغلي دي، د هغه خلکو لپاره جزا څه ده؟ او بله پوښتنه ده چې د دې لپاره چې کمپاینونه پیل شي یو بل باندې تعرض ونه سي، د لپاره چې انسان هغه حقوقي شخصیت ته زیان ونه رسیږي، ټولنې ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي، د تاسې کاندیدانو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکړی د سپارښتنې مرتسدي میرمن؟
بله، دقیقا جناب افغان صاحب، زمانی که فهرست نهایی اعلان میشه تا آغاز کمپاین های انتخاباتی هیچ کاندید محترم حق ندارد که به گونه های مختلف کمپاین بکنن. این خودش تخطی تخلف انتخاباتی هست که در این رابطه تمام شهروند افغانستان و کاندیدای محترم دیگه می دانند که اعتراضاتشان و شکایاتشان مبنی بر آغاز کمپاین های پیش از وقت به کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم درج بکنن، چون وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم است که ایره بررسی بکنه و کمیته رسانه‌های ما که کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات ای رابطه میتونه که رسانه‌های و منابعی که تخطی می‌ورزن این رسیدگی بکنه. بله در اصول رفتار موارد مشخص هست که در زمان کارزارهای انتخاباتی هیچ کاندید محترم نمیتونند که حد و حرمت به یکی دیگر چی بکنن، شخصیت یکی دیگر زیر سوال ببرن و توهین تحقیر بکنن و موارد، همه موارد اونجا مشخص هست که مطابق از او تمام کاندیدای محترم ریاست جمهوری باید یا برخورد بکنن، مطابق از او رفتار بکنن. در پله از اینکه هزینه مصارف از یا مشخص هست، ثبت دارایی از یا مشخص هست، درآمد یا منابع مالی
وقت لامدی چیکی تر اسم خدا چی تاسی یادونه ورته وکړه. د قانون لمخې یو کاندید څومره حق لري چې خپل انتخاباتي منډو تر لکه څومره مصرف وکړي؟
خب اونجا در طرز عمل که نو تصویب شده به اساس واجزین شرایط در هر حوزه انتخاباتی هست. ما 34 ولایت افغانستان که 34 حوزه انتخاباتی هست و دو حوزه دیگه که بهل و هنود و کوچی ها هست که در مجموع 36 حوزه انتخاباتی میشه.
خود جمهوری ریاست که بیاوه انتخاباتی حوزه ورن جوری که تو رو
نه تمام کلش یک حوزه، اما نه به حساب این مورد نیست که 36، چون ما 36 حوزه انتخاباتی داریم که در هر حوزه مثلا
بجره بکنه سره دی جمهوری ریاست به انتخاباتو که تول افغانستان یه حوزه کیگی؟
دقیقا، چون ما به انتخابات پارلمانی ما گفتیم که 36 حوزه ما داشته.
بله
که اینال باز در حساب مصارف که هر حوزه را به حساب مصرف میگم او کل درست است موضوع شما که برای کل انتخابات ریاست جمهوری یک حوزه هست، چون هر کس میتونه به 18 تن از کاندیدای ریاست جمهوری محترم رای بده، اما مورد ای است که سطح مصارف نظر به هر حوزه فرق میکنه، واجدین شرایط اینجا موضوع محاسبه اینجا است که در هر ولایت چقدر رای دهنده ما داریم، موضوع واجدین شرایط است که در هر حوزه، موضوع جغرافیه هست که موضوع مطرح است، سبل عبور بودن، مشکلات، موضوع امنیتی، همه موارد در این موارد هست که مشخص هست که تمام کاندیدای محترم مطابق قضو باید برخورد بکنن. اما هزینه از این که باز به جزئیات برتون میگیم که در کدام ولایت به چی حد است که در مجموع چی هزینه میشه که باز بعدن با شما با جزئیات، فعلا هم کمیته ما سر از این کار میکنه و ریاست حقوق مکلفیت داره که تمام موارد بررسی بکنه و تمام کاندیدای ریاست جمهوری ازشان در اصول رفتار ازشان تعهد گرفته شده که بیاین اصول یا مراعات بکنن، هزینه مصارفشان گزارش دهی باشن، موارد بانکیشان همش مشخص باشه، اکانت بانکیشان که امون تمام کمک هایی که موارد میه معلوم باشه، هزینه های خارجی ریا نمیتونن بچینون، این جرم انتخاباتی هست در صورتی که دیده شه و امرشان خیلی برخورد میشه و در یک بخش کلی سریع همی ثبت دارایی هایشان است که دارایی منقول و غیر منقول. و در پلی ازی ما روز گذشته با تمام کنیدای ریاست جمهوری در رابطه با آمادگی خود و بعض مواردی که ما امروشان مشخص کردیم که با مطابق قضیه شما رفتار بکنیم ما جلسه داشتیم و همچنان با شاروالی محترم ما نشست داشتیم که ما بتوانیم چطور از کاندیدای محترم که تعهد گرفتیم باز هم تعهد برشان آگاهی بدیم که در کدام مناطق، در کدام جاها، در کدام موارد میتونن یا بلبورد هایشان پوستر هایشان یا شان نشر بکنن، به خاطر که بر ما نظم نامه، صفایی و زیبایی شهر خیلی مهم است که در این رابطه ما موارد هست که امیدوار هستیم که همشان در صفایی و نظم نامه در پلی ازی که به کدیگه احترام دارن، احترام میکنن، این موارد مد نظر بگیرن.
اخبال سه مگتش در تیر انتخابات و تجربه لرو در ولسی جرگی هم دارنگ در جمهور ریاست جنو کاندیدان یو بلت توهین و کس پکاوای وکل جنی ملی گاتی تر پولا اندکلاله، یعنی په قانون کې داسې موارد شته کله چې یو څوک په کمپاینونو کې د قوم پرستی یا سم پرستی یا ملت پرستی هلې ځلې کې او په دې سره غواړي د خلکو اذهان ځان طرف ته راواړي او سره څنګه ملي ګټو ته زیان ورسیږي. په قانون کې داسې موارد شته چې دا کس لپاره کومه جزا ټاکل شوې؟
ښه، د قانون ډیری موارد پیشبینی کړي، خصوصا د توهین او د تحقیر مسله دا په طرز العمل کې به م فکر کوم چې ابراهیمی صاحب ورته اشاره لرله، شاید دا نورم په اصطلاح تصریح کې ځکه په قانوني لحاظ ټول مواد په قانون کې درجول سخت وي، نو د هغه په خاطر به هغه ته مقرره جوړي او په هغه ته طرز عمل جوړي چې هغه فیصله تفصیل سي او تجزیه سي وړکای سي بند بند سي چې وکولې سي ټول موارد فیصله په هغه کې درج شي. یو 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 واضح چارچوکاټ د انتخاباتي کمپاینونو وي، نو زه په دې تر اوسه لا نه پوهېږم چې دوی به دې ته څه ور اضافه کړي، کومې فیصله جزاګانې به ورته وټاکي. ولې عمومیت همدغه دي چې د دې حق نه لري او دا یو ټاکنیز تخطی او کلک ستر سی بیا جرم باندې اوړي چې قصه فیصله
ودلته کړه. څو تیر انتخابات ولیدل کله چې چاته توهین کړی دا په نغدي جرمو باندې مجرم سوی دي، پیسې کاندیدانو کولی چې پیسې ورکړي بیا هم تکرار نه هغه غلطي وکړي. یعنی
هو دا خبره ستاسو ډېره په ځای خبره ده. دلته یو مشکل لوی دا پروت ده چې جناب افغان صاحب، موږ یو موارد لرو په اصطلاح یو متن لرو یا په اصطلاح یو قانوني نص لرو چې دا کار دې نه کیږي. مثلا د اتنوي ممادې لسم دیر لسم یو دیرشم جز دا وایي چې تاسو له دولتي منابعو کار مه اخلئ، دا وایي چې تاسو د هغه ټاکلي مودې څخه مخکې وروسته تاسو کمپاین مه کوئ. مثلا دا چې تاسو له بهرنیو سیاسي او ډیپلوماتیکو ادارو نه په اسلام مرسته مه غواړئ. مالی سرچینې، مصارف او حدود مو باید ټول واضح او سپین وي. تاسو به کمیسیون ته گزارش ورکوئ. ښه، دا خو یو متن د قانوني یو نص ده. تطبیق چې د دې ده د انسانان کوي. ما پخوا هم دا بحثو کې دا خبره کړې ده، انساني مسله ده. موږ باید انساني فطرت او طبیعت په اصطلاح نه په سیاست کې لیادو واسو او نه په ټاکنیزو منډو ترړو کې او نورو برخو کې. دلته ده چې بیا دوی دغه 50,000 افغانۍ چې دوی ورته ټاکلې تر 1,00,000 افغانۍ پورې دا د هر کاندیدا دغه د کاندیدانو د ټیم په اصطلاح دغه د سکرتر د ټلیفون دی ورځ مصرف هم په دې نه سیاد زیات وي. خو قانون دا جرم ورته جزا ورته ټکړه ول خو ډیرای دي په اصطلاح گیر کیږي نه، چون ولې من هغه لیول او
سرغړونه دوم زیات وي چې رسیدګي ورته نه شکنه
پرته چې دانه کیږي. ځکه چې په تیر دغه ل 2000 لومړی نه تر دې خو په داسو دورو ټاکونه کې د افغانستان خلک خپل کمیسون منګ د دې شاهدانو چې د دې د خډیر زلاوان چې واړه موارد تر دې ډیر ستر او ستر او ستر موارد چې په اصطلاح کور نسو و نسو پوښولې، خو بیا بل اخر قانوني پیشبینی کړي.
ابراهیم صاحب مخکې یادونه حقپال صاحب ورته وکړه، وایي قوانین ستا خو د تطبیق مراحل کې د ستونزې ولري، او د دې لپاره چې دغه تطبیق سي او په کمپاینو کې له دولتي وسایلو وسایتونه استفاده ونیسي، امکاناتو نه استفاده ونیسي. په داسې حال کې چې موږ تاسو لرو ځینې کاندیدان برحاله حکومتي چوکۍ لري، نو د دې لپاره چې دغه استفاده له دولتي امکاناتو نه ونیسي قانون کې څه راغلي دي؟ کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي؟
تشکر جناب افغان صاحب. همه موارد واضح هست که هیچ کس هیچ کاندید محترم نمیتونن که از امکانات دولتی استفاده بکنن با نوع اقسام مشکی که باش در مجموع، اما در صورتی که مصرف میشه همگی یکسان مصرف کردن میتونه. این واضح هست اینجا. رسیدگی به اعتراضات، شکایات مبنی بر چنین موارد از وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم است. کمیسیون شکایت انتخاباتی در پلی از این دقیقا بله، ما همکار هستیم، همگار هستیم، همیشه همکار همگام هستیم. همیشه مردو کمیسیون ها بین خود خیلی ارتباط کاری خیلی نزدیک داره و روابط خیلی تنگاتنگشان خیلی زیاد هست. و در این رابطه ما هفته قبل ما همین هفته روز شنبه ما کنفرانس هم داشتیم، شما در جریان هستین در رابطه با همکاری ما. ما این دفعه امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه تصمیم قاطع بگیره. هر کسی که به هر سطحی که باشه، هر کاندید محترم با همراهش مطابق مواد قانون طرز عمل ها لوایح همراهشون برخورد صورت بگیره. و در این رابطه هم صحبت شده که کسایی که تخطی می ورزن امی در پلی ازی که یا نقدی نه به شکل نقد یا جریمه میشن، در پلی ازی مورد باشه که تا حذف زیاد از فهرست نهایی موضوع مطرح شده و این موضوع باشه تا ما بتانیم که فضای کارزارهای انتخاباتی رو کنترل خوبتر بتانیم و بتانیم که دو ما یک روند کارزارهای انتخاباتی خیلی خوبتر و بهتر داشته باشیم. به هیچ عنوان قابل قبول کمیسیون مستقل انتخابات نیست که افراد اشخاصی که میخوان به گونه های مختلف از کارزارهای انتخاباتی سوء استفاده بکنن و این پروسه ملی را خدشه‌دار بسازن. ما به هیچ عنوان بازی موافق نیستیم و در این رابطه کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم به تمام اعتراضات شکایت رسید و از تمام شهروندا میخواهیم در صورتی که اسناد مدارک دارن موارد هست میتونن شکایت هایشان به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه رسیدگی نماین.
اقبال صاحب عمده پختن بیلت تاس نتکرار و کچیری له دولتی امکانات و وسایط و وسایل نه استفاده کیږي به څه ډول وسی؟ یعنی ټول کاندیدان یو ډول وکی کنځم زیاتو کې نیمه کم وکی؟ اصلا په قانون کې دغه نه استفاده کول څه ډول وضاحت لري؟
حق ما مخکې اشاره لرله چې قانون خدا په عمومي لحاظ منع کړی چې له دولتي امکاناتو د کار نه اخیستل کی. تاسو تنوع ماده یو دیرشم جز په صراحت هم دغه خبره کوي چې له دولتي امکاناتو منابعو څخه د کار نه اخیستل کیږي. خو دلته یو مشکل لوی پروت د په عملي لحاظ دا خو د قانون خبره ده چې تاسو یو شمېر کاندیدان د دوی ټیمونه عملا په بیسره دی قدرت پر رهبری کی دی حکومت پر رهبری کی دی او دی غویل الف نتریا هر سفر هر خبره هر مجلس د دی اوسیدو زای بیسره د بوټونی ول تر خلی پور د دولتی امکانات دی او منابع دی چې دوی کاروي. دلته زری یو خبر کوم جناب افغان صاحب چې یو بیسره په عمل کې او سیاسي تعامل ده یو د موږ د قانون خبره ده. قانون غریب خو وایي چې تاسو دا کار مه کوئ خو دا چې څوک به تطبیقوي هغه څوک چې د حکومت په رهبرۍ کې وي په ټول درناوي چې زه ابراهیمي صاحب ته لرم مثلا د کمیسون چارواکي دا څوک چې په اصطلاح د شکایت کمیسون چارواکي څوک چې باید دوی په اصطلاح راکش کاندي چې تاسو دا تخطی کړو دا جرایم چې هغه جرایم درانده دي او تخطی په اصطلاح نقدی مجازات چې ما مخکې زنه ته اشاره لرله دا به یو متن وی چې د کاغذ په مخ پر د خو په عمل کې یو شی ګوري تاسو ګوري د هر جلسه چې تاسو کوي د یو ټاکنیز کمپاین کې شمیرل کیږي څوک چې کاندید وي هر جلسه چې تاسو کوي هر لیدنه چې تاسو کوي په اصطلاح خلک چې راغواړي هر سفر چې تاسو کوي هر پروژه چې تاسو پرانیزي هر وعده چې خلکو سره کوي چون کمپاین خوده چې ته د خلکو روان تغییر کې او په اصطلاح ځان په نفع مثبت پکچر وړاندې کې تصویر وړاندې کې هغوی له ځان نه راضي کاندي چې په اصطلاح له مانه به بل ښه خادم تاسو ته نه وي. یعنې که ته دا د کمپاین لفظ ورکوې که نه ورکې دا کمپاین ده او عملا لوی ټیمونه د قدرت په راس کې دي هم د ټاکنو کمیسون هم د شکایتو کمیسون دوی تر سیوري لاندې مخ ته ځي په اصطلاح هفته کې یا دو جلسې ورسره منظمې لري له هغې نه هدایت اخلي. نو زما نظر دا ده افغان صاحب چې قانون خو دا خبرې کړې چې تاسو مه کوئ خو تاسو دا اوس په قدرت کې یاستئ تاسو باید استعفا کړې وای تاسو باید نه وای په قدرت کې ځکه تاسو کاندید یاستئ که نه چې دغه مخالفین اعتراض هم همدغه وغه د جوزا د لومړۍ خبره بحث مطرح کېده. نو اوس که موږ هر څه مره په دې مسله په اصطلاح پرده را اچوو او ووایو چې دا ولا امنیتي وضعیت ته په کتو سره او اجتماعي وضعیت ته په کتو سره او سیاسي وضعیت ته په کتو سره دا نو موږ توجیه ده بالکل دې ته توجیه هر وخت کې برابرېدای سي. خو که تاسو بیا راځئ د قانون بحث کوئ قانون خو خپله پیشبیني کړې هغه په اصطلاح امر نهی واضح ویلې ده دا چې بیا سیاسي زعیمان سیاسي سیستم د سیاست چلوونکي دا رعایت کوي او تطبیقي او کنه دا بیل بحث ده.
ابراهیم صاحب که په ټولو کې دا بحث را جمع کړي تاسو سپارښتنې څه دي؟ کاندیدانو ته سپارښتنې څه دي؟ په کومو اصولو چوکاټ کې کمپاینو کې خلکو ته سپارښتنې څه دي؟ هغه تخته یا درغلۍ چې په کمپاینو په مرمحال کیږي تاسو سره د دې په رسولو کې څه مرسته وکړي تاسو سپارښتنې څه دي؟
ما سوم شهروندان ولی میخوایم کې مطابق پلان و برنامه هر کاندید مطابق تعهدشان رای بتن و ای زعیم آیندیشان رو بساس برنامه و پلانشان انتخاب بکنن. در پلی ازی با کمیسیون مستقل انتخابات همکار همگام باشن و در مواردی که میبینن که افراد اشخاصی که سوء استفاده میکنن این پروسه رو خدشه‌دار میسازن یا افراد اشخاصی که تقلب سازماندهی شده میکنن یا تقلب میکنن یا ما را و کمیسیون شکایت در جریان بانن رسانه ها را همشان و در پلی از این نقش رسانه های محترم که شما واقعا نقش خیلی برازنده داشتین دارین و همیشه هم کار بودین، اعضای جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، شهروندان افغانستان خیلی مکلفیت بزرگی دارن نسبت به پروسه ملیشان که همشان
بیان در پروسه
بر کاندیدا ما اصول رفتار پیش از او که است یک تعهد ازشان گرفتیم که باید اصول رفتار مراعات بکنن، اولی که در کارزارهای انتخاباتیشان سبب حد حرمت به که دیگر چی نکنن، یعنی توهین تحقیری که دیگر نکنن، مصارفشان واضح هست که از کجا منابع به دست آورده میتونن.
در افغانستان د انتخابات خپلوا کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حق پال تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
انتخابات لپاره ځانګړې